دوستان ستړي مشه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهرکله کوي. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده. د لس بجو په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي راډیوي مجله خبرو، خو تر هغې مخکې ریپورټونه هم لرو. په ریپورټونو کې مهم ریپورټ دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې د تاوتریخوالي کمول چې ټاکل شوی باید کم شي له نن شپې 12 بجو پیلېږي. په دې اړه به وروسته تفصیل ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل دریس په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله او ویل چې ډېر زر به د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د څرګندونو پر مهال وویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک کړه او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شوی، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښې استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید مؤثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردوایان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپې په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتی تورستان چې پدی کلیو کې ډیره وو لسیمایي تختیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همداراس یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون رئیس پایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور واړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی 100,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندوي یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنکی.
لا تړنیو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم درواني ونی په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په فلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه بشړل کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعهد سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایي اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې 2,000 امریکایي پوځیان په کې دی ردی هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېر ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان لزوی زواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاست له رسیدو مخکې ویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوند مسایلو او له هغې ډلې په دې هیواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکي ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د ریپورت له مخې پرون د فبروري په 6 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکي چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال لویدیځ کې په دې جګړه کې یو لس حکومت پلوي سرتیري، څوارلس د ترکي پلوي وسلوال او دوه ترکي سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو چلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړي چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او وروسته لدې چې په ایران کې د کرونا وایرس د مواردو ریپورت ورکړل شو، عراق پرون لدې هیواد سره خپل پوله وتړله. عراق لدې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 6 نیټه ریپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په قوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په قوم کې لدې و ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړه شول. دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نه واوریدل، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې چې ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د خبرونې په پایل کې مو موبایل د افغانستان د ملي امنیت د شورا یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې ده چې دا امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې هوکړې تر لاسلیک مخکې چې دا تاو تریخوالی د کمولو کومه موده ټاکل شوې ده. ټاکل شوې چې د نن شپې له 12 بجو پیل شي. رحمت الله افغان په کابل کې زما همکار دی، موضوع یې تعقیب کړي او همدا اوس سره په تماس کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه ان صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی په نن شپه 12 بجې عملا پیل شي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی ده. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، ترڅو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت فنوم نومولې د دې دیوی اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بلاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسول را.
ان صاحب، ښاغلی فیصل همدا شان وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړ چمتووالي لري تر څو پورې د خلکو امنیت خوندي کړي، د لویو لارو امنیت خوندي کړي. له طالبانو مواره هغه کومې ډلې چې له افغان حکومت سره په جګړې کې ښکېلې دي د هغې د جګړو مخه ونیسي، په ضد جګړه وکړي. خو دوی وویل چې له طالبانو سره دغه تړون عملا بېګا شپه 12 بجې پیلېږي. ان صاحب، دا په هر کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د قلوردو قوماندانانو او بهرنیو ځواکونو پار کې ناسته درلودله تر څو پورې په داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د وی اونۍ په جریان کې د تاوتریخوالي مسله عملا عملي شي. په دې اړه باندې ازادي راډیو هڅه وکړه چې له طالبانو سم اړیکې ونیسي چې دوی دا خبره مني او دوی چمتو دي چې عملا د شپې 12 بجو نه تاوتریخوالي مسله دوی عملي کړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي.
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو څخه په دې موضوع به په روانو خبرونو کې له تاسو نور جزئیات او معلومات چې را مخته کیږي هغه مخلو. دوستانو، رحمت الله افغان چې له کابل یې په ریپورت کې وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ورته ویلي چې د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو ټاکل شوی ونی لانن شپې 12 بجو پیلېږي. ښاغلی فیصل ول چې افغان دولت له خپل لوري د دې تاوتریخوالي د کمولو د مودې لپاره ځانګړی چمتووالی لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. تیر شپه ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې د دینی عالمانو چې ښځې هم پکې شاملې وي له یوې ډلې سره وکتل او د سولې په مسله کې هغوی ورسره خپلې سلا مشورې شریکې کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وې په خپلو کې له دوو ورځنیو سلا مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلی وزارت موین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر وو تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې دی دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډي سره یادې کړې.
هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته د بل جنګ پیلامه وي. د مذاکراتي ټیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وه چې با تجربه مؤثر صادق کسان دې تعین شي. درېیمه غوښتنه دا وه چې په صلح کې باید گذشتې او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصلهمندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم د خوندور شامله کړم چې خوند همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق واړو. هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمی په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمی په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولی شي. پوهان سپای له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په دریمه نړۍ کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوېښت کلونه د کمونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس و ګریوان دي چې هغه دې علماو شاګردان دي چې د علماو خپل ونه مني دوی به هم ناکامه وي او هدف ته نشي رسېدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو لړۍ پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي تر اوسه چې کوم خبرونه او ریپورتونه خپاره شوي تفصیلي هر وخت موږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادي رادیوي مجله
د هنر فرهنگ او ادب انزور
د د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګ وهلو یا نیزه بازی پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
رمش مرشد 200 کاله د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت مدینه د ټول.
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق احمدر سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلې بوډا ته وکتل، مخ یې لننه وته ګنزو ډک وو، سترګې یې چیخلې راایستې وې او په زنه پورې.
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واوري.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونه د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینې شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی وو او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي، ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غناده د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وای د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزيږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وای هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول رغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مقصد 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغره چې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرښې پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ ښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خوار وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چا زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یعنی یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اواز باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اسخو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزني کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم دوبي کې بدرې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دای په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډېر وینو له هغو سره زیاته مینه کېږي که نه؟ نو دا موږ له ډېره وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او اس ساتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګې وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیزي دا ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزیږي دغومره د اس منډه تیزیږي. یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسی به د ډول او سونی له نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاص مراسمو کې د ډول او سونی له خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري او تاریخ یې تر کومه رسی؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکاره فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غږول ډیر پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنۍ وهي، اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنۍ سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال په ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولی برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د مولیا او تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلې دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصلا افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ډول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا یې ملي او سیمه ییزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نه هم یا تم سنت کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې دا مې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان دی. ټول د مېرمنې دوامونو ته وختل وکتل چې شی نشته، یعنی ډېر د جلب جذبه سیده ده. مونږ اصل نشو ویل چې دا زمونږ دی، پخوا دا قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې جنگونو کې په حشرونو کې د ډول را استفاده کړی دی. اما سرنای هم هم داسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کیږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنۍ هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنۍ ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنۍ غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول سورنۍ یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت می ډېر خوښي.
او سورنۍ د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه یې اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک یې په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتلې دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سورنۍ دا ملي اتڼونه به ورته کېده، دوه نه خوښېږي. اتڼ هم ورته کوو، څنګه یې نه کوو؟ اتڼ چې ورته ونه کړو د بل اتڼ چېرته خوند راکوي خپله ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسېدونکی. یاره ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بیخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼ هم ورته کوي، هر څه کوي. چې زه څه غږ واورم هغه واده ته هم نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم محمد طالب. ډول سره م امرا وسته دی په متړنه و بدلی م سره ویلې یو د پراستا وړي دوه د پیچا پی وړي د سی وخت راغله چې په وسرک باندې واده روان ده. ډول سره موږ دې زمک ته اشاره کړ چې سرکړه موږ ورغلی اتړ مړ تکړه په ستړي شي به موږ دې حرکت وکړو.
لیوی خوا په نری او لبلوري په یو څه پلان لرګیدا سی وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي. ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. ها هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
کله کیږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلار هم داسې کار و زمونږ.
یعنی له پلار نیکله وخت نه تاسو د ډول او سورنی وهئ؟
څو
کاله کیږي؟
زما خو یو سروخ کاله کیږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځي هم ټوله مخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم دغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. ما خیلی دینه چې ډول راته وغږی، اول به په سورنی کې یو داسې سندره راته زمزمه کوي چې هغه دې ته ډېر خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کوي؟
یو سم پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سورنای خو ډیر زیات خې و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي؟ چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سده ډول سورنی ده.
اوس به زمام دا واور
کړم. صحیح ده، بیګی بده.
دا اوس څه کی دا ډول سورکی؟
دا سورکیږي.
دا ډول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوس کاولم کابل شي کې جوړیږي، مګر خو د دې لږه کیده د په خبر کده.
خپل هم ډول جوړولای شي؟ تر اوسه جوړ کړی؟ سره هم چی شنه
هغه زمون پوزکونه کده نه، ما خپل جوړ کاوه شو.
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره.
راځه چې اوس به دغه ډول سورنی سره یو ځای وو. سمه ده،
بالکل.
که د دې سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي، څوک جوړی افغانستان کې دی، خارج را دي ترقم؟
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس په لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه. بس
دا د چی لرګي نه جوړیږي؟
دا د توکي کې دا غشګي کې دا رقم لرګي. بس کله کله هغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
هغه افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، ان جوړیږي. لرګي شیشم وای، شیشم.
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له بخار راغلی؟
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو، اوس یو رقم چنګکی وای، دا سه چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم داسې وو، یو رقم ده.
او په خانی ډول خو کو دا اوسنای؟
نه، په خانی ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي؟
په خانی خلک ډېر خوخيږي. او دا خو دا تنگ کوي چې فرض مثال په هغه نور شایان کې دي تابلا او رباب داسې شایو نه کیږي، غاتن خنه کیږي.
دي ته تنگ کیږي؟
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده. کله چې موږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅوي راغی، د ډول غږ البته خپې لګېدلی. که څنګه دنه خپله پوښتنه وکړو، نوم دې راته وایه کاکا؟
نوم یې اول خان.
که داسې راته وایه چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلی، کوم بل څه کار وای؟
نه، اصلي خو بل کار مې وخو، د ډول شروع شو، د ډول چوکي وم. لس نفره یا پنځلس شل نفره چې اتڼ واچوي که نه، د دې ټول کار لکه د پالوانۍ داسې ده. چا چې کار کړی نه هغه نشي کولی.
داسې راته وایه چې دغه ډول ته ډېر ښه اتڼ کولی شي که د نورې موسیقي ته؟
د ډول شوقیانې،
د ډول شوقیانې چې هلته ډول وایي که نه، دې ته هم ته اتڼ کولی
شي؟ زما نه اوږې ورته خوځېدلې چې داسې چې زه یو اتڼ سړی واچوي نو بیا یو ځان ته یوازې مزه نه کوي. دا چې لس نفره، پنځلس نفره، شل نفره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې داسې کم د اتڼ ډول وهي سورنی سره کېدلی شي؟ مننه از ونده اوسی خدای ډیر عمر درکی
خیر اوسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدرد صاحب از مونږ یو شمېر اوریدونکو یا از مونږ دوستان ملګری هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدرد صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث یې پیژنئ، او د یو داسې شخص په توګه یې پیژنئ چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي. مګر همدرد صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر و شاعری د خونزی پر محل باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې خونزی کې وم، د نهم او د لسم یو لسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه محل ما شعر وایه او تریغي ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخه ته راغلم، یو رښتمه خپل کړل ژورنالیست شولم یو رادیو کې. تریغي ورسته کارونه څه زیات شول، د خپل سیمې نه چې یو طبيعي حالت یې درلود دیغه نه لری شولم، نو بیا د شیر نه یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده، او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپل سیمه کې، نو ډېر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و تقریبا، بیا ولس اتلس کاله وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې وژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو 15 کاله کېږي چې واټن رامنځته شو. 15
کاله وروسته دوه بیتونه فقط
دوه بیتونه ولیکل.
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسائل دي. یو دا و چې مصروف شولم، ژورنالیزم سره ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبيعي حالت نه، د کلي نه، د باغونو نه، د شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهیده، دیغې نظر لري شولم. خار ته راغلم، ګڼه ګوڼه و، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل و. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی. سړی ته یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدرد صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو پیژندلو د شعر له خوا څه ډول ده؟ څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې هلته طالبان حاکم و. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره دا داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست و، مولوی صاحبان و دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدله. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم. یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته ووایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي
او تر یو حد پورې مې تنزیه شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
شیر دے د طالبان پر محل د واکمن پر محل چمالی کلو د غم پسر لے هغه وخت یې افغانستان آرام نه و، پسرلی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې، نو ما پسرلی ته یو شعر لیکلی و د غم پسرلی، دا د غمونو کړاوونو د هجران پسرلی، راغلی بیا مې په وطن عجب بیمان پسرلی، زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شوم، له ماشومتوب تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي، خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی، بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي او کله به راشي ښه بېغمه په افغان پسرلی، نور ملکو کې مانځي په مراسمو خاصو موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی، او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه گریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده، شعر دیلی کلی ده، نثر پا دیکیم دی کار کرده که نه؟
بلکل، ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریالی خاطری، پیغه که خبریال پا افغانستان غوندی و چاپریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې، چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بنا چې دا تنزیه ده، او دیغه نوم تر اوسه مې چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دا شعری ټولګم نه ده چاپ، د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي، ما چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیوال، تقریبا ټول مکمل پوره دی، پیغه کې تقریبا 1.5 لنډې کیسې دي تنزیه، نو هغه هم چاپ ته ماده دی خو تر اوسه مې چاپ کړی نه دی.
مننه همدرد صاحب، د فنکار د برخې وروستۍ شېبې دي، نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې دی لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلی ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوی ای جانانه، همداتا خو د غژون کرا ته کولای، همداتا خو د غژون کرا ته کولای، همدات می ټول جهان شوی ای جانانه، نور د زړه زما د زړه پزړه کې اوسی،
نور دی زړه
زما د زړه په زړه کې اوسي، نور دی زړه زما د زړه په زړه کې اوسي، نور می سا کې را روان شوی.
اے
جانانه، هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې،
هسی ژوند دی،
هسی ژوند دی، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ته راته جانان شوی.
اے
جانانه، ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدا یم، ګوره ترا سره ځوان شوی.
اے
جانانه،
واه واه، ډیر خوند اورم درسه، ډیر مننه، ډیر مننه،
کور مو ودان.
تاسله ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو. دغه پانه کیسه وګمج بارخیل کوي، د کیسې نوم کیلا ده.
کیلا او کله ننجلې کیلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوی، خپل نکته یې سترګې ور واړولې. هغه د کراچۍ په یو څنډه ناست وو، پخې زړې تلې وې او خپل پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. انجلۍ ورو ایبي کېلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لښته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما انجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. یوه ماشوم آیسکریم ته ژبه را ایستې وه او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته ځړېدل. انجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده رو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې، یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه. نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړي، تلی په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاوو کیلو کې کی تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله را واخلم. بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شیبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې وایې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. انجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلی، کیلې ارزانه شوي، درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخی واخیست او غلی شو. انجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کې یو، خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد، د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله، بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو، بوډا په سینه را کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه، د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. انجلی یو غږ واورید. درجن په څو مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، انجلی په بیړه وویل 25. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څرانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا انجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلما اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. تسویل کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې قتل و، دا غره رویه تاثیر څه ډول و؟
بابا خو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردگار، اب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همدا سي هغه سره لوی محبت مو مين هم پکې ډیر زیات او محبت هم ډیر زیات. په دانا انسانو دا غره په سالانه اورس کېده، او هغه کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغي براتله په دغه بیروسکو کې وځای کې، هغه کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ٹی وی باندې، چې د نظر سره د مل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا مده ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پختنی ته کول. زما پلار اغیزه کې بیا غیته ویل شعر بابا ممتاز تاسو کلام وی تاسو د نه ووري نغه. ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشو ما سو خوش قسمت اوم چه غل نشوما چه د نظر سره د مل نشوما حمزه زوانی زای ما غزل خوړه حمزه زوانی زما غزل خوړه حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت اوم چه غل نشما چه د نظر سره د مل نشما.
دا مال بابا ته او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیرت ول چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزغه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین انا بونه ویلی بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لري چې د ډیر ناروغ
کور پروت هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول. تقریبا د بابا لمرګات سره لرويشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی. دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کمی وی تا ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شعر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوي
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږوي بابا بس دا ته کوم صفت وایم
ډېر مننه
کوم طرف نه راشم
ډېر مننه خیر اوسې
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چه رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنیمی لاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیرندانو د ساقی چی سترگی سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول محفل تا رقیبانی پخپل زای راواستول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کڑی پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جوپو تیرې لپاس را خوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت په نوې رنگ وایس کراتنن کړي نصیحت په نوې رنگ ملګرو دا کیسې خو اوس زړې شوې زی چیزو شاید چې بلشوي دا دیوه د میخانې شاید چی بلشوی د دیوه د میخانی ماخام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر حمزه وایی بدل بکری د وخت اکر بکر چی سترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو شویزی چیزو
نسویو پتنگانو دیوے.